السلام علیکم دا مشال ریډیو دا سحر نه بجې شوې دي نن د ګلرز او تتوزر سوار لسم کال د نومبر لسمه نیټه ده ز فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم وزیر اعظم نواز شریف نن جرمنی ته ځي د خیبر پختونخوا د امنیت د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شو خلکو د روزګار مسلې د افغانستان او پاکستان د سیمې د امن په اړه د ګډو کوششونو داشان د برلن د دیوال د نړیدو د 15مې کلیزې د رسوماتو په یو شمیر نورو موضوعاتو تفصیل لرو خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه وو.
ستړي مشه او سحر مو په خیر. د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا د کورونو چارو سکتر هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې خیبر پختونخوا یا قبایلي سیمو کې د اسلامي دولت وسطوالې ډلې خپلې هلې ځلې پیل کړي دي. د پېښور په هزار خانه کې د پاکستان تحریک انصاف د یو مشر د کور مخې ته په بمی برید کې د هغه لور زخمي شوې ده او د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مند ده چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې له هڅو سره رښتینې مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو سکتر سید اختر علی شاه هغه مطبوعاتي راپورونه رد کړي دي چې ګنې خیبر پختونخوا یا قبایلي سیمو کې د اسلامي دولت وسطوالې ډلې خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. د اتوار په ورځ مشال ریډیو سره په یو مرکه کې نوموړي وویل چې دوی ته تر اوسه د اسلامي دولت د وسطوالې ډلې د هلو ځلو په اړه څه ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. نوموړي زیاته کړه
یار اوس پورې ماته سے ایویډنس نه راغلی بنګا بنیادی طور باندې د تشدد خلاف یو او زمون ټولې هلې ځلې دې د پاره دي چې په دې خطه کې دې عمل وي او هر هغه قوت چې داغي سنو مم وي نامې بدلی ګرا بدلی کی بنیادی طور باندې منګه چې داغي سنو مم ولې وا د تشدد لارې اختیار ای او د آئینی لارې نه بل لارې داغي وي نو آ قابل باخزه ده او دې حق پتلې لاندې منګه کاروای کو.
د پښتونخوا د کورونو چارو سکتر چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې د پېښور په هزار خانه کې د پاکستان تحریک انصاف د یو مشر او خیبر پښتونخوا د اسمبلې د غړي حاجی فضل الهي د کور مخې ته په یو بمی برید کې د هغه لور زخمی شوې ده. پولیس چارواکي وایي چې چودیدونکي مواد په موټر سایکل کې خودل شي او د چودنې سره د اسمبلې د غړي او دغه د ګاونډیانو کورونو ته ځان رسیدلې دي او دغه لور پکې زخمی شوې ده. خبریالانو سره د خبرو په وخت حاجی فضل الهي ویلي دي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې هغه ته دړکې ترلاسه کېدې او د لسو میلیون روپو غوښتنه ترې کېده. پولیس وایي سیمې په ولخه کې اخیستې ده او پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په دوه ورځني دوره د جرمني سرخار برلین ته ځي. د پاکستان سرکاري ټي وي ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د جرمني چانسلر انګلا میرکل ورکړې ده. نوموړي به د خپل سفر پر مهال د جرمني د چانسلر میرکل او جرمن پارلمان د مشر سره لیده کاته کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مند ده چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې له هڅو سره رښتینې مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزي د مشال ریډیو افغان څنګه ته د اتوار په ورځ په یو مرکه کې ویلي دي چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په خپل لومړني سفر کې د سولې په اړه په جدي هوډ خبرې وکړي. هغه لی فوزي هیله مند دی چې د پاکستان وزیر اعظم به دا ځل د افغانستان د سولې له هڅو سره د رښتینې همکارۍ ژمنه وکړي.
ولسمشر اشرف غني او نواز شریف زه باور لرم چې دوی به د افغانستان په سولې کې پرمختګ ځکه ولري چې نه یوازې افغانستان له دې ستونزو سره مخ ته بلکې پاکستان هم که غواړي له دې امنیتي ستونزو نه ځان وباسي یوازینۍ لارې دغه ده چې په افغانستان کې سوله راشي او دواړو ملکونو ته له دې لارې اقتصادي پرمختګ ورنصیب شي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د سولې عالی شورا او حتی لویدیځوالو د تل په ډاګه ویلي چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه ډېره مهمه ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر د زخمی کېدو په اړه راپورونه پرون هم په رسنیو کې ورکول کېدل. ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی د دوه تنو عراقي چارواکو د دولتي ټلویزیون په حواله ویلي چې ابوبکر البغدادي د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې په یو هوایي برید کې زخمی شوې ده. ایجنسی د کورنیو چارو وزارت د استخباراتي مقام له قوله په راپور کې ویلي دي چې دا برید د شنبې په ورځ په قائم نومي سیمه کې وشو. اجانس لیکي چې دا خبر د مقام د خپلو ایجنټانو له خولې ورکړې او زیاتوي چې د یو جګپوړي پوځي مقام هم ویلي چې په یو عملیاتي غونډه کې ورته ویل شوی و چې البغدادي زخمی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې اړه سمدستي معلومات نه لري. د برلین د دیوال د نړېدو 25 کاله پوره کېدو جشن تېره شپه د سندرو په فضا کې د رڼاګانو او په زرګونو رنګینو پوکڼو د پرېښودو سره د جرمني په برلین ښار کې پای ته ورسېد. دا خوشحالی چې درې ورځې دوام درلود د 1909 د نومبر د 9 نیټې یادګیرنه وه کله چې هغه دیوال اونړول شو کوم چې د ساړه جنگ په نتیجه کې د مشرقي او مغربي جرمني اوسیدونکي له یو بل څخه بیل کړي وو. په دغه موخه د جرمني چانسلر انګلا مرکل وویل چې د برلین دیوال نړېدل اوس هم د نړۍ ځپل شو قانون لپاره د امید پیغام دی.
دی پی هی او خدای چې موږ دا توان لرو چې خپل برخلیک وټاکو او ژوند مو ښه کړو. دا د برلین دیوال د نړېدو پیغام دی چې نه یوازې موږ ته په جرمني کې بلکې په اروپا او نړۍ کې نورو ته لارښوونه وکړه. په تیره په اوکراین، سوریا، عراق او نورو سیمو کې چې بشري حقونه له خطر او ګواښ سره مخامخ دي.
دا د سوره په داسې حال کې ترسره شوه چې د روسیې او مغربي هیوادونو ترمنځ په مشرقي اوکراین کې په روانه جګړه جوړ اختلاف دی. د روانې میاشتې په اتمه نېټه پخواني سوویت یونین مشر میخایل ګورباچوف خبرداری ورکړی وو چې یو نوی سوړ جنگ وجود مومي او زیاته کړې وه چې دا وخت د اختلاف نه بلکې د باور پر ځای کولو لپاره په شریکه د کار دی. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې باورې د خیبر پختونخوا د کورنو چارو سیکرټري هغه ریپورټونه ردوي چې ګینې په صوبا او یا نیم قبایلی سیمو کې د اسلامي دولت وسطواله ډله شتون لري
او هر هغه قوت چې داغي سندو ممري نامي بدلی ګرافت لګي بنیادی طور باندې موږ چې داغي سندو ممالي او د تشدد لارې اختیاري او د حق پت لاندې موږ په کاروای کوو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن جرمنی ته روانېږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هله لري پاکستان به دازل د سیمې د امن لپاره له دوی سره رښتونی همکاري وکړي.
زه باور لرم چې دوی به د افغانستان د سولې کې پرمختګ ځکه ولري چې نه یوازې افغانستان له دې ستونزو سره مخ ته، بلکې پاکستان هم که غواړي له امنیتي اقتصادي ستونزو نه ځان وباسي.
او د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک وایي کار روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو سره مخ دي.
او شه برحمت د نسته د غمرغې دي را تختی دي او انقلاب دو جاجونه بم ګرځي در هوا څخه بګرځي د وشتو بي څو چې ته بم ګور موړ یا منځور منځور بم کاو چې ته بد ما خان بارا دو سال بد
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ټاکل شوې ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امنیت او سوداګرۍ په اړه د خبرو لپاره جرمني ته ځي. نواز شریف به په جرمني کې د دې هیواد له چانسلر انګلا مرکل سره هم وویني او هلته به د پاکستان د سرمایه‌کارۍ د بورډ د انتظام لاندې بزنس فورم ته هم وینا کوي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار احمد الله د ټلیفون په لیکه ده. تاسو ته ستړي مشي وایو او احمد الله په دې اړه څه تفصیل لري؟
خدای دې وبخښه فرخنده. څنګه چې تاسو هم ویل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن په دوه ورځنۍ سرکاري دوره د جرمني ښار برلن ته ځي. څنګه چې موږ اوریدونکو ته معلومه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف تیره ورځ د چین دوره مکملولو وروسته پاکستان ته راورسېدو او نن هغه د جرمني د چانسلر انجیلا مرکل په بلنه باندې دا دوره کوي او نن به هغه هلته جرمني ته ځي. وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی د پاکستان خارجه دفتر ترجمان تر مخه هغه و چې وزیر اعظم نواز شریف به په خپل دوره کې د جرمني چانسلر نه علاوه د هغه صدر چې کوم دی هغه سره هم ملاقات کوي. چې پکې به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات او دغه شانتي د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت او په دې مهم موضوعاتو به خبرې کیږي، ځکه چې د پاکستان او جرمني ترمنځ دا مهال د 2.5 اربع ډالرو چې کوم دی کلیس تجارت کیږي. دغه شان دا هم ویل کیږي چې د پاکستان قریبا 10000 پورې خلک چې کوم دی هغه په جرمني کې میشتي، او بل د پاکستان نه ګڼ شمېر کې طالب علمان چې کوم دی هغه هم جرمني ته ځي واغلته تعلیم حاصلوي. دین علاوه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باید د پاکستان انتظام لند سرمایه کاری بورډ چې کوم دی هغه بزنس فورم ته هم وینا کوي، او چې پکې به د جرمني د مختلفو کمپنیانو مشران سرمایه کاران چې کوم دی هغه به پکې موجود وي، او هغه ته به په پاکستان کې د سرمایه کاری بلنه ورکوي، ځکه چې د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې په پاکستان کې د سرمایه کاری یو شمېر موقع موجود وي، او وزیر اعظم نواز شریف دا غواړي چې هغه د سرمایه کارانو ته بلنه ورکړي چې هغه راشي پاکستان کې سرمایه کاری وکړي، چې نه صرف د پاکستان معیشت وسره ښه شي بلکې هغه ته هم فائدې ترلاسه شي.
سمدا کور مودان اوریدونکو دا و په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته په دې اړه تفصیل درکولو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با نن د امنیت او سوداګرۍ په اړه د خبرو لپاره جرمني ته ځي. د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجې،
د تاریخ پانا
په پاو کم درو بجو،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس هم زو په خبر ته چرته چې په هزار خوانی سیمه کې د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبای اسمبلی د غړي حاجی فضل الهی د کور مخې ته تیر شپه یو بمی چاودنه شوې چې پکې د هغه لور ژوبل شوې ده. فضل الهی وایي د دغه وسلوال برید هدف دی و دغه بارودی مواد د هغه د کور مخې ته ایښودل شوي وو. دا وخت موږ سره د پېښور نه زموږ همکار خالد خان د ټلیفون په لیکرې تاسو سره مشي وایو او په دې اړه څه تفصیل لري؟
خوار مشي ډیر مننه فرخنده او اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو وی چې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي چې د پېښور حلقه 15 نه په تیر ټاکنو کې پاتې شو، حاجی فضل الهی دا غو د کور مخې ته د 14 بیګا ماخام شې دا او هغه د دې تایید کړی، او ده هم ویل دي چې د دغه هدف چې هغه د دې د کور هغه وخت چې کله د پیښو شو نو په خپل کور کې موجود نو اسلام آباد نه راتلو کې خبر تا، خو هغه د خبريالانو ته ویل دي چې د تا د تیر یو میاشت نه د بتخورو یا کوم چې کلنګ اخلي هغه وته دړکی ورکړي، او د دې د یو روپو وختنه کړې وا چې دې ویلو چې د هغه ته انکار کړو. دا به ما چې په پېښور کې چې کله هم دغه سي پیښې کیږي دغه بتخور چې د کانه پیسې غواړي او هغه یې ری یا انکار کوي نو دا هغه کور مخې ته هم دغه سي وړې وړې دماکي کیږي. بل فرهنده دا به هم وایم چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دا خبره هم شوې وا او دا په رسنو کې هم راغلي دا چې بتخور دا خیبر پښتونخوا د وزیرانو او د اسمبلی د غړو نه پیسې اخیستي، بخښنه غواړم، او دا خبره په صوبایي اسمبلی کې هم شوې. نو دا خبره اوس تایید هم وشو چې بتخور په پېښور کې نه صرف د عام خلکو نه د کاروباریانو نه پیسې اخلي، بلکې د اسمبلی د غړو نه هم دغه غوښتنه کوي، او فضل الهی هم دغه ړوندی کس دی چې هغه په څرګنده په ډاګه وي چې هغه نه دغه د پیسو مطالبه شوې وه د یو کور روپو، خو هغه ورته انکار کړو چې په وجه دغه 14 دغه کور مخې ته شوه.
سمد بلخوا خالد خان، نن به د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه هم کیږي چې پکې به عوامي نشل ګوند د ملاله یوسفزۍ د تعلیم لپاره د هڅو د ستاینو په اړه یو قرارداد هم وړاندې کوي، په دې اړه څه تفصیل لري؟
جی بالکل، دا خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه تیر غونډه یو اونۍ وړاندې کله د پی پی آئی یا دا کم حکومتی گند ارکان دی دا اغی او دا مخالف گندون پر منس کی چه دا غا تکرار شیو دا غا شخرا شیو دا غی پر منس کی نو دا اغا سپیکر اغا غندا زندولی و او څنګه چې تاسو خبرو کا د صوبایي سمندر غلې د وانی شل پاتې سره تعلق لري چې جعفر شاه رسوات مسلمین کې دي او دا نشان د پاکستان پیپلز پارټي غړې نګت یاسمین اورځه اغي د ملالا د ستاینې لپاره چې ملالا یوسفزی د سوات سره تعلق لري او د غیولوی ایوارډ غشتې د نوبل جایزه ګټلې ده اغي د قرارداد وړاندې کړو خو بیا اغي تستون وی او ستونی وته د جماعت اسلامي د اړخنه او بیا په اپوزیشن کې د مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام هم اغي تحفظات خو اغي دغه دعوا کوي چې د جماعت اسلامي او د جمعیت العلماء اسلام د مذهبي ګوندونو دغه تحفظات اغي لرکړي دي او جعفر شاه رسنو ته ویلي دي چې نن کې دي چې هغه خپل قرارداد وړاندې کړي او د صوبایي سمندې نه په شریکه دغه قرارداد پات کړي شي. دا به هم وایم چې د دینه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف او د جماعت اسلامي غړو دا ویل چې دغه د ملالا یوسفزی قرارداد چې کله وروړي نو دی به د ډاکټر عافیا صدیقي په اړه هم قرارداد وروړي. نو هغه قرارداد خو هغوی په تېرو ورځو کې راوړی وو چې هغه د صوبایي سمندې نه په ګډه سره په شریکه سره پاسیوی دی او هغوی ته دغه غوښتنه شوې ده چې هغه دې امریکا کې د تیر نه آزاده کړي. خو نن به د ملالا یوسفزی د قرارداد کړلو نو دا به کتی شي چې کوم دغه مذهبي ګوندونه دي چې هغوی به د دې حمایت کوي او که نه نو دا به نن پته لګي په نن چې کومه غونډه کېدونکي ده.
کورمو ودان خالد خان اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو سیکریټری سید اختر علی شاه هغه مطبوعاتي ریپورتونه رد کړی دي چې ګینه خیبر پختونخوا یا د سره تړلې قبایلی یا نیم قبایلی سیمو کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش موجوده ده او یا دوی په دغه سیمو کې د خپل مقاصد د ترسره کولو لپاره کسان برتي کوي. په پاکستان کې په یو شمېر خارونو کې په دیوالونو د داعش نارې لیکل شوی او ځینې مطبوعاتي ریپورټونه وایي دغه وسلواله ډله په پاکستان کې ځوانان برتکوی. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا خیبر پختونخوا د کورونا چارو سیکټری اختر علی شاه هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړی دي چې ګنې په خیبر پختونخوا یا د سره تړلې قبایلی سمو کې وسلوال تنظیم داعش موجودګي یا د دې غړي شته دي. په پیښور ریسرچ لیبرری کې یو ادبي غونډه کې د ګډون وروسته د خیبر پختونخوا د کورونا چارو سیکټری سید اختر علی شاه مشال لیډو ته وویل چې ځینې مطبوعاتو کې داسې رپورټونه لري چې ګنې په خیبر پختونخوا کې یا په قبایلی سمو کې هم وسلوال تنظیم داعش موجودګي شته دي یا د هغوی غړي موجود دي. خو له دې چې د دې معلوماتو تر مخه داسې هیڅ قسمه تنظیم لادل تکي نشته دي.
هر اوس پورې ماته څه اېوډنس ته راغلي خو مونږ په دې چې دنیا کې جسونه تغیرات راځي مختلف قسم سیاسي تیرونه وي د ټیرریسټ ارګنایزیشنز دي چې کوم په ډایرکټلی یا انډایرکټلی زمو په دې خطاوانه یا د دنیا عمل ته نقصان رسوي نو پاغي ونه منګه نظر ساتو او داغه حساب سره شته منګه بیا خپل حکمت عملی تر دې پر
نو موږ زیاته کړه کچره دغه تنظیم غړي یا داغه حل زلي دلته کې دوی تخکاره شوي نو دوی د هغه مخنیوي ته چمتو دي.
یو خبره داده چې دا خو یو د سوچ د سوچ بنګه بنیادی تور باندې د تشدد خلاف یو او زمون ټوله حل زلي دې د پاره دي چې په دې خطه کې د امن وي او هر هغه قوت چې داغه سن مم وي نامي بدلي ګره بدلي بنیادی طور باندې منګه چې داغي سده مملیوا د تشدد لارې اختیاري او د آئینی لارې نه بل لارې داغي وي نو عاقب له باخزه ده او د هغ پت لاندې منګه کاروای کو.
د پامول د ځینې مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان ځینې خارونو په شان خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې هم دغه نړیوال وسلوال تنظیم پل کاروان پیل کړی دی او په دیوالونو د لیکونو نه علاوه کتابچې هم په ځینې خارونو کې ویشلې دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د سیمه ایزو چارو ځینې سارون کې وایي چې چین ته د وزیر اعظم نواز شریف سفر کامیاب وو او کومې لوسنامې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوي باید نور گاونډي هیوادونه یې په اړه اعتراض ونه لري. دوی همداراز وایي چې چین له پاکستان سره لرغونې اړیکې لري او کولی شي چې پر دې هیواد زور راوړي چې د افغانستان په ثبات او سوله کې مثبت رول ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال همکار زبی شفق را کوي.
د پاکستان د سیمه ایزو چارو یو شمېر څارونکي وایي ګاونډي هیواد چین ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر کامیابو او کوم تفاهم لیکونه او معاهدې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوي باید نور ګاونډي هیوادونه پرې اعتراض ونه لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ په دوه ورځني سفر چین ته تللی او د یکشنبې په ورځ بیرته خپل هیواد ته راستون شو. نوموړي په دې سفر کې د چین له ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره یې ورسره په نړیوال او د سیمې پر عمومي وضعیت خبرې کړې او همداراز یې ورسره په پاکستان کې د برېښنایي انرژۍ او یو شمېر نورو پروژو د پلي کولو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي. د دغو تفاهم لیکونو له مخې به چین په راتلونکو دریو کلونو کې په پاکستان کې د 250 ملیارد ډالرو پانګونه کوي او همداراز به د برېښنایي انرژۍ، اقتصاد، سړک جوړونې او په یو شمېر نورو برخو کې یویش پروژې پر کار اچوي. د پاکستان د سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي په داسې حال کې چې دا هیواد له سختو اقتصادي ستونزو او همداراز د برېښنایي انرژۍ د کمښت سره مخ دی، چین ته د نواز شریف سفر او له دې هیواد سره لاسلیک کړي تفاهم لیکونه د پاکستان د اقتصاد لپاره مهم ارزوي. د پېښور پوهنتون د پاکستان پېژندنې د ډپارټمنټ مشر پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چین زمون یو ډېر قابل اعتماد دوست دی، گاونډي هم دی، په بین المللي کچ باندې هغه زمونږ ملګرتیا هم کوي. نو په دې پس منظر کې د پاکستانی وزیر اعظم هلته دوره کول دا یو ډېر اهمیت لري او چې کومې معاهده لاسلیک شوي دي دې نه به پاکستان ته ارومرو ګټه رسي. هر ملک چې دی د هغه خپل یو ازادي ده په هغه چوکاټ کې دننه هغه که وغواړي نو په بین المللي کچ باندې د بل یو ملک سره هر قسم معاہدہ لاسلیک کولی شي، مگر دې ته به ضرور کتی شي چې آیا دغه معاہدہ چرته د بل گاونډي په تاوان خو نه تمامېږي. نو دا سیزونه که چرته راولاړېږي نو د هغې بیا حقیقت دا دی چې بیا په کار دا دی په یو سفارتي لیول باندې د پاکستان سره هغه مسله باندې خبرې وکړي.
نواز شریف چین ته په داسې حال کې سفر کړی چې 13 اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او 13 میاشتې چین ولسمشر د هند سفرونه کړي وو. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې نواز شریف په دغه سفر کې د چینایي مقاماتو سره د افغانستان او سیمې پر وضعیت هم غږېدلی دی او هیله یې څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره به له چین سره یو ځای هلې ځلې کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو افغان کارپوه سمی یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې چین له پاکستان سره لرغونې اړیکې لري او کولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي.
چین پاکستان باندې که سعودي عربستان مذهبي لحاظ او نور لحاظ باندې اظهار اچولی شي، چین یو داسې هېواد دی، پاکستان یو ډېر نږدې تجارتي هېواد ده او همسایه ده، هغه باندې فشار اچولی شي. نو هم په دې سولې په لاره کې او هم د تجارت په لاره کې یعنې هغوی پاکستان ته وایي چې دېکې تاسو هم ګټه ده، تاسو باید داسې کارونه وکړي چې افغانستان فایز شي او افغانستان مسله حل کېږي. دې هم اقتصادي ګټې دي، هم سیاسي ګټې دي، هم نظامي ګټې دي، هغه خپله حل شي. یعنې دواړه یو فرقه لارې لري. نو چین غواړي چې یعنې د افغانستان
چین همداراز له نواز شریف غوښتي چې د هغو چینایي بېلتون پالو وسلوالو ډلو او جنګیالیو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي چې دا مهال د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې میشتي او له دې ځایه د چین په سینګیانګ ایالت کې تروریستي فعالیتونه کوي. د یادونې وړ ده چې صدر اعظم نواز شریف د چین تر دوه ورځني دورې وروسته نن د جرمني په دوه ورځني سفر د هیواد ته ځي چې هلته به د دغه هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او همداراز په نړیوال او سیمه ییز عمومي وضعیت خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته په راتلونکي سفر کې به دواړه هیوادونه د سیمې د امن په اړه خبرې وکړي او دوی هیله لري پاکستان به دا وار د دوی سره د امن او سولې پر ځای کولو کې رښتونی همکاري وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار احمد تکل ناورو.
اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې پاکستان به دا ځل د کابل د سولې له هڅو سره رښتینې همکاري وکړي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په خپل لومړي سفر کې د سولې په اړه په جدي هوډ خبرې وکړي. ښاغلی فوزی هیله مند دی چې د پاکستان صدر اعظم به دا ځل د افغانستان د سولې له هڅو سره د رښتینې همکارۍ ژمنه وکړي.
ولسمشر اشرف غنی او نواز شریف زه باور لرم چې دوی به د افغانستان په سولې کې پرمختګ ځکه ولري چې نه یوازې افغانستان له ډېرو ستونزو سره مخ ده، بلکې پاکستان هم که غواړي له دې امنیتي له اقتصادي ستونزو نه ځان وباسي، یوازینۍ لاره یې دغه ده چې په افغانستان کې سوله راشي او دواړو ملکونو ته له دې لارې اقتصادي پرمختګ ورنصیب شي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د سولې عالی شورا او حتی لویدیځوالو دا تل په ډاګه ویلي چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه خورا زیات اهمیت لري. ښاغلی فوزی وایي د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه لکه د پخوا په شان لا هم مهمه ده.
د پاکستان حکومت په خپل وخت کې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی و او اوس هم د طالبانو قیادت هلته په پاکستان کې اوسېږي. د پاکستان له همکاري نه بغیر افغانستان کې د سولې راتلګ رښتیا هم غیر ممکن کار خو نه ده، خو یو ستونزمن کار ده.
ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین پر مهال او له لوړې وروسته سوله د خپل لومړیتوبونو په سر کې یاد کړي، خو که د افغانستان د سولې کلی د پاکستان په لاس کې وي نو آیا د ده هڅې به هم د تیرو کلونو په څیر به نتیجې وي؟ ښاغلی غنی څو ورځې مخکې چین ته د سفر په ترڅ کې وویل چې د سولې د بهیر مشري به افغانان کوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه یې په دې هڅو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. موږ ژمن یو چې د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو له لارې به د سولې د بهیر مشري کوو. موږ له خپلو ګاونډیانو او متحدانو غواړو چې په دې ټاکونکي بهیر کې له موږ سره په رښتینولۍ سره مرسته وکړي او په ډاګه ووایي چې آیا په دې برخه کې د مرستې لپاره ظرفیت او لیوالتیا لري که نه. د سولې په هڅو کې د پاکستان همکاري په تیرو 12 کلونو کې اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي د ګڼو سفرونو مهم هدف و، خو د دې سفرونو نتیجه چا ونه لیده. اوس ټولې هیلې د نوي ولسمشر تدبیر او جدیت ته دي.
زمون همکار احمد تکل وو اوس راځي یو بل رپورت ته. د قبایلي سیمو ځینې اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې روزګارونه ډیر ښه وو، خو دا مهال د پوځي عملیاتو له وجې په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې اوس مزدوریانې کوي. دا خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دوی مسلې هوارې کړي او دا شان دوی زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته ولیږل شي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزي په رپورت کې.
په قبایلي سیمو کې د عسکري اپریشن له وجې زیاتره ولس د خیبر پختونخوا، پنجاب او د سند په بیلابیلو ښارونو کې مزدوریانې کوي. دغه ولس چې اول یې کورني روزګارونه لکه سروي ساتل او دوکانونه کول، دا سات د بلچی مزدوري او یا په کارخانو کې کارونه کوي چې وای ژوند یې د ترهګرۍ او وروسته د اپریشنونو له وجې ډېر په مشکل کې دی.
انقلاب بس مشین یا
سوراندری بر محمد کلی نراغلی نو د مزدورانه خلاص نشو، کور په کرای نه ولې، د بجلی بلونه زیات دي او د ژوند اور د شپې ډیر په مشکل کې دي.
نم شرامت خان بس خپل کور مکل چیلی ساتلی او کله په نار شپه تیر کلی او کله مالا بدا انقلاب راغی و کډم راوخستل جازونه بو او جنگ بو جګل بو بس هغه روزگار چې د کارخانو کې پیدا کو هغه ویس کو تا نو نګر یا چوکیداری موکیداری وکړو مړه جون خود خپل وطن نه خپل وطن خو بیل شه دا خو بیل شه
نو دلته د کور خپل دی
کوي کور دی بچی مشته خو یو ګډ دی یو چې دی هغه سر دماغ غونډ دی هغه ګډ سبق هم وای یو ماشوم دی دومره
د زیارت کلی تحصیل سپو وسیدونکو یو سپینګری وای بچو به اول په خپل کلی کې سبقونه وای او کورنۍ روزګاری سرویس ساتل وو ولې دا ساتي بچی د خوراک چولی او یا لوبیا خرڅوي.
زما نوم دی اجی سخی جان او سی برحمت د نسته د غمراغلی را تختیدلی او ان خلاف دو جا جون بم گرځي در هوا سب گرځي د وشتو به سرو چې ته بم ګور موړ یا مزدور مزدور بم کاو چې ته بد ما خان بار دو سال بتی
اول کان د سود د خیره
یو پیند شپ دی کو څوک سبقونه وایو څوک پک چولی خرسي څوک پک پخکړی ورزي خرسي دغه کاروبار کوي. بس
د قبایلی سیمو به کورشی ولس زیاتره مزدوریانه کوي. خوشمیر له هم کوم حکومتي یا غیر حکومتي تنظیم نه دی معلوم کړي. په دې لړ کې مې د پاکستان ورکر فیډریشن د صوبای صدر رازم خان سره خبرې وکړې.
هغه غریب کراغله نو هغه خټي لوټي دا سدا کم داډي باندې امرود خرڅول ځانې کولډینګ دا هغه غریبانو ته دا کمزوري مزدوري ډیره زیاته ملو شي دا ډیر کم خلک بچرته چاغي ته په پلاس شکار ورغلې.
او رازم خان وای چې حکومت دې باید د مزدورانو هغه قانونونه چې په صوبو کې نافذ دي قبایلي سیمو ته وغځوي.
نو د دې تعداد سره هغه لوکل مزدورانو مقامي مزدورانو اجرت چې دی هغه ډېر کم شوی دی ځکه چې دې خټې لوټي غریبانان بس 500 هم کوي په سل نه کوي. نو تعداد خو زه تاته نه شم خوړی ځکه چې دا سکیټډ دي که نه تقسیم دي ډېر زیات.
رازم خان دا هم وویل چې حکومتي ادارې دې باید د کارخانو نه بهر د مزدورانو شمیر هم معلوم کړي چې پکې به د قبایلي سیمو د مزدورانو شمیر په اسانه څرګند شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د سحر نه نیمه بجې شوې دي لن خبرونه د شاهین بنیری ناورو.
سحر مو په خیر. د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا د کورنۍ چارو سکرتر سید اختر علی شاه هغه مطبوعاتي راپورونه رد کړي دي چې ګنې خیبر پختونخوا یا قبایلي سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خپلې هلې ځلې پیل کړي دي. د پاکستان پوځ وایي په خیبر ایجنسۍ کې په تازه پوځي عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم کماندان په ګډون 28 وسلوال او 2 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پیښور په هزار خانه کې د پاکستان تحریک انصاف د یو مشر او خیبر پختونخوا د اسمبلې د غړي حاجی فضل الهی د کور مخې ته په یو بمی برید کې د هغه لور زخمی شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په دو ورځنۍ دوره د جرمني سرخار برلن ته ځي. وزیر اعظم نواز شریف به د پاکستان سرمایه کاری بورډ د انتظام د لاندې بزنس فورم ته هم وینا کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مند ده چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې له هڅو سره رښتینې مرسته وکړي. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په یو برید کې زخمی شوی دی. د برلین د دیوال د نړېدو 25 کاله پوره کېدو جشن تیره شپه د سندرو په فضا کې د رڼاګانو په زرګونو رنګینو پوکڼو د پرېښودو سره د جرمني په برلین ښار کې پای ته ورسېد. امریکا او اروپایي ټولنې د مشرقي یوکرین په هغه سیمه کې کومه چې د روس پلوه یاغیانو په ولخه کې ده د ځواکونو او درنو وسلو په نقلو حرکت باندې فکرمندي ښودلې ده. او د ننګرهار امنیه قمندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال مشال ډیډو ته ویلي دي چې نن سهار په ننګرهار کې یوې 14 سلور تنه پولیسان ټپیان کړي دي.
لن خبرونه مو زمونږ د همکار شاهین بنیری ناوریدو. سم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د نوي قرض لپاره په دوبۍ کې مذاکرات کامیاب شوي دي. د ستر لاندې چې آی ایم ایف به پاکستان ته نور 1.2 ارب ډالر قرض ورکوي. ادارې په وینا مخته دا وخت د کم معاشي او اقتصادي بحران مخه ده. پاغې کابو موندل لپاره د آی ایم ایف قرض اخیستل یو ښه قدم دی، خو ضروري خبره دا ده چې پاکستان په خپل خود انحصارې توجه ورکړي. ادارې زیاتوي چې کله یو مالیاتي اداره قرض ورکوي نو دا امید کیږي چې دینه به د ملک په معاشي او اقتصادي د مشکلاتو کې کمی راشي او معیشت به په صحیح لار روان شي. خو د دې دا مطلب نه دی چې زموږ ملک به په قرضونو کې گیر وي. ادارې لیکي داسې منصوبه بندي کول پکار ده چې په قرضونو انحصار په څه طریقه کم شي. که د تیر حکومت غوندې د قرضونو د اخستو دا سلسله روانه وي نو بیا په معاشي توګه خود انحصاري به څنګه راځي. پکار ده چې خزانې وزارت یو کوټلي منصوبه بندي وکړي د سنه چې د قرض اخستو دا عمل ختم شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د آی ایم ایف لخوا د مذاکراتو په وخت ویل شوی دی چې پاکستان د خپل ټیکس نظام مؤثره او شفاف جوړ کړي او حکومت دی په نظام کې اصلاحات راولي. ادارې وایي که د آی ایم ایف په یادو هدایاتو په صحیح طریقه عمل وکړي شي نو بیا څه شک نشته چې سرکاري مصارفو لپاره د خپل وسایلو نه کار واخیستی شي. ادارې په وینا کې حکومت ملکی نظام په صحیح طریقه روان کړي نو بیا به د قرضونو د اخستو حاجت هم نه وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې د اوبو د وسایلو نه بجلی پیدا کولو لپاره د شل ځایونو نشاندهي د متحده مجلس سې عمل حکومتي دور کې شوی و. خود پخوانی صدر پرویز مشرف او پیپلز پارټي حکومتي دور تیرېدو باوجود د قدرتۍ وسیلې اړخ ته توجه ور نه کړی شو. ادارې لیکي اوس د تحریک انصاف حکومت د اړخ ته توجه ور کړی ده، خو بیا هم یو نیم کال د فندونو په جاری کولو کې ولګېدو. ادارې سیاتوي حکومت نه امید پکار دی چې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبې به نورې د ځنډ نه ښکاریږي. ادارې لیکي د دې منصوبو په مکملېدو د خیبر پختونخوا به په کامی ګریډ انحصار کم شي او اولس به د لوډ شیډنګ نه هم خلاص شي. ادارې مخکې لیکي د منصوبو لپاره چې کم 9 ارب روپۍ مختص شوي دي نو دا ټول منصوبو له کافي نه دي، ځکه چې دې کې یو منصوبه داسې هم ده چې ورله 12 ارب روپۍ پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي صوبایي حکومت له پکار ده چې وفاقي حکومت یا نورو وسایلو نه فنډونه حاصل کړي او دا کوشش دې وکړي چې د منصوبو لپاره فنډونو کې کمی را نشي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات. پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس پاکستان کے د اسلامی دولت وسلوال ڈلے د فعالیتونو په اړه او دا شان د المان غږ د افغانستان او چین ترمنځ د تعلقاتو په اړه مقاله لیکلي دي چې مهمه برخه دا استاد زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د رسنو د راپورونو له مخه د پاکستان استخباراتي ادارو په خپل یو تازه خفیه راپور کې د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړی دی چې دا مهال د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د دغه هیواد او سیمې لپاره تر ټولو زیاتېدونکي خطر جوړیږي. پریس ټرسټ آف انډیا خبری ایجنس په خپل یو راپور کې په دغه حواله لیکي چې د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان وفاقي حکومت ته په یو استول شوي خفیه راپور کې دعوه کړې ده چې په دغه صوبه کې ورځ په ورځ د اسلامي دولت وسلواله ډلې اثر رسوخ په زیاتېدو دی. دغه ایجنس د پاکستاني ورځپاڼې ڈان په حواله دیاتوی چې په دغه خفیه راپور کې ویل شوی دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د خیبر پختونخوا د ضلع هنګو او کرمې قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي د لسونه تر 2000 پورې نوي وسلوال په خپلو لیکو کې شامل کړي دي. دغه خفیه راپور چې د بلوچستان د کورنو او قبایلي چارو محکمې جوړ کړی دی ویل شوی دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره تر ټولو زیات لشکري جنگوي او جماعت الاهل سنت والجماعت غړو د یو ځای کېدو تابع کړی ده او دغه ډلې په پاکستان کې د ستراتیژیکو پلانونو برابرولو لپاره یو لس کسیز ډله هم ټاکلې ده. لشکري جنگوي او جماعت اهل سنت والجماعت هغه وسلوالې ډلې دي چې زیاتره کاروایانې د شیعهګانو پر ضد کوي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پلان دا دی چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه د روانو عملیاتو د بدل اخیستو په موخه په خیبر پختونخوا کې به په حکومتي او پوځي اهدافو بریدونه کوي. دا راپور په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې څه موده مخکې د پاکستاني طالبانو پخواني ویاند شاهد الله شاهد او د ټي ټي پي نه لارې بیلونکو 15 مهمو مشرانو د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د پیوستون اعلان کړی و. بلخوا د المان غږ ویبپاڼې په خپله یوه څېړنه کې د چین او افغانستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو تعلقاتو موضوع راخیستې ده او زیاتوي چې که څوک غواړي چې دا معلومه کړي چې د افغانستان نوی ملګری هیواد کوم یو دی نو د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د بهرنیو هیوادونو د سفر پلانونه ترې وګوري. د ښاغلي غني د ولسمشرۍ د دورې لا یوه میاشت هم نه وشوي چې د یو بهرني هیواد په سفر لاړو. دا هیواد کم یو دی؟ دا هیواد د افغانستان تر ټولو ستر اقتصادي او سیاسي ګاونډي هیواد چین دی. د ویبپاڼې په خبره افغانستان په ستراتیژیکي توګه د چین لپاره ډیر مهم هیواد دی، خو داسې ښکاري چې چین نه غواړي چې افغانستان لکه د نورو طاقتورو هیوادونو په رنګ په ستراتیژیکي توګه د خپلې واکمنۍ لاندې راولي، بلکې غواړي چې په اقتصادي توګه یې کلک ملګری کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو، پرون د جرمنی د برلین دیوال د نړیدو د 15مې کلیزې په مناسبت د درې ورځنی جشن وروسته ورځ وه. په دې مراسمو کې ورلوبې وشوې، کنسرټونه ورکړل شول او زرګونه سپینې پوکڼۍ په هوا کې خوشې کړل شوې. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل بیا وویل چې د برلین دیوال نړیدل لا هم په ټوله نړۍ کې په تیره بیا په یوکرین، شام، عراق او د نړۍ په نورو سیمو کې د مظلوم خلکو لپاره د امید یو پیغام دی. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
پرون د برلین دیوال د نړیدو په مناسبت د جشن دریم ورځ و چې پترس کې اورلوبې وشوې، کنسرتونه ورکړل شول او وزر سپینې هوایی پوکڼۍ هوا ته خوشی شوې. په تیرو درې ورځو کې له احساساتو ډکې غونډې جوړې شوې او د برلین اوسیدونکو او سیلانیانو د 1909 کال د نومبر د 9 نیټې د هغې ورځې یادونه وکړه چې د برلین دیوال چې اروپایي د سړې جګړې په نتیجه کې په دوو برخو ویشلې و ونړید او میلیونونه جرمنان چې د کمونیزم بندیانو آزاد شول. په پرونیو مراسمو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د برلین د دیوال نړیدل لا هم په ټوله نړۍ کې د مظلومو خلکو لپاره د امید یو پیغام دی.
Wir haben die Kraft zu gestalten. Wir können die Dinge zum Guten wenden.
د پیښو خو د چې موږ دا توان لرو چې خپل برخلیک وټاکو او ژوند مو ښه کړو. دا د برلین دیوال د نړیدو پیغام دی چې نه یوازې موږ ته په جرمني کې بلکې په اروپا او نړۍ کې نورو ته لارښوونه وکړه. پتیره په اوکراین، سوریا، عراق او نورو سیمو کې چې بشري حقونه له خطر او ګواښ سره مخامخ دي. د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وویل د برلین دیوال په اروپا او ټوله نړۍ کې د ایدیولوژیک ویش یو سمبول و. پاپ چې د واتیکان په سن پیټر چوک کې د یکشنبه ورځې په مذهبي مراسمو کې وینا کوله زیاته کړه چیرته چې دیوال دی هلته زړونه یو له بل بیل شوي، پاپو ویل موږ دیوالونو ته نه بلکې پلونو ته اړتیا لرو. د برلین دیوال په 1916 میلادي کال کې د دې لپاره جوړ شو چې له ختیځې جرمني څخه لویدیځې جرمني ته د خلکو د تلو مخه ونیسي. دا 1.6 کیلومتره اوږد دیوال په سر کې له خښتو جوړېده، خو ورو ورو کلک او پلان دیوال شو چې ټینګ امنیت ورته نیول شوی و. مخکې له دې چې په ختیځ اروپا کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې کمونیستي حکومتونه ړنګ شي، لږ تر لږه 138 کسان چې له ختیځ برلین څخه یې لویدیځ برلین ته د تېښتې هڅه کوله د امنیتي موظفینو لخوا ووژل شول. انګیلا مرکل چې د پخوانی شوروي اتحاد په متحد هیواد ختیځ جرمني کې لویه شوې ده وویل د برلین دیوال د نړېدو کلیزه نه یوازې د خوښۍ بلکې د قربانیانو ته د درناوي ورځ هم ده.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت اوران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او اوس هم رازو د شاولی او شراره په غږ کې د سندرې ته. تا تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د افغانستان په هرات کې د خزینه فلمونو د فستیوال جوړونکي وای د فستیوال هدف یې د خزو د ورتیا او زیاتول دي. په دغه فستیوال کې شپږ سلويخت هغه کورنی او بهرنی فلمونه خودل کیږي چې یا خزو جوړ کړی دي او یا یې موضوع د خزو حقونه دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې فستیوال سره په یو وخت په کابل کې ولسمشر اشرف غنی د افغان خزو د وړتیاو د لوړولو په مقصد د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې د میلیونونو ډالرو په لګښت یوه پروژه هم پرانیسته هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار اجمل ناورو.
په هرات کې د خزو د فلمونو نړیوال فستیوال د پرانیستي په لومړۍ ورځ د نندارچیانو له تود هرکلی سره مخ شو. د رویا فلم بنسټ ایښودونکي او د دې فستیوال مشر رویا سادات وویل تر 500 زیات کسان د فلم نندارې لپاره ورغلي وو چې په کې له برتانیا، ایران، تاجکستان او هندوستان څخه ورغلو میلمنو هم برخه لرله. رویا سادات وایي له 500 فلمونو څخه شپږ سلويخ فلمونه د نندارې لپاره غوره شوي چې ټول یا خزو جوړ کړي او یا د خزو د حقونو په اړه دي. رویا سادات وایي د خزو د حقونو اړوند مسلې په ځانګړې توګه د جنسیتي برابرۍ موضوعات او د خزو د حقونو په اړه شتاندېښنې د فلمونو موضوعات دي، خو ټول فلمونه داسې نه دي چې پکې اصلا د خزو په وړاندې تاوتریخوالی ښودل شوی وي. فلمونه په بېلابېلو کټګوریو کې راغلي، کومېډي فلمونه، کورنۍ او داسې چې له مختلف لارو یې د خزو اړوند مسلې څېړلې دي. درمن شهر د بنسټ مشر گیسو جانگیری هم د دې فستیوال له جوړونکو څخه ده. نوموړي له فرانسې څخه په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د دې فستیوال یو هدف دا دی چې مدني ټولنه د بشري حقوقو فعالان او فرهنګیان د نوي حکومت سره د خبرو اترو یو نوی پړاو پیل کړي. گیسو جانگیری وایي دا فستیوال موږ ته د دې فرصت راکوي چې د خزو ستونزې د یو فرهنګي نوښت له لارې د چارواکو تر غوږ ورسوو او یادونه وکړو چې د افغانستان ځوانانو خزو او سړیو د پرمختګ لپاره ملاتړ په هرات کې د خزو د فلمونو فستیوال په داسې حال کې جوړیږي چې افغان ولسمشر د حکومت په بیلابیلو برخو کې د خزو د ګډون پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وړم ورځ ویل ښځې کولی شي په بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مهم رول ولوبوي او حکومت یې ژمن دی چې د هغو د فعالیت لپاره مناسبه زمینه برابره کړي. ښاغلي غنی دا څرګندونه په کابل کې د خزو د وړتیاو د زیاتولو په هدف د یو 15 کلن پروګرام په پرانیسته کې وکړي. افغان ولسمشر د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په 214 میلیون ډالرو مالی لګښت افغان خزو لپاره دا پروژه ګټوره وبلله او ژمنه یې وکړه چې حکومت به یې په عملي کولو کې همکاري وکړي. په هرات کې د خزو د فلمونو نړیوال فستیوال یو هدف هم د خزو د وړتیاو زیاتول دي، په ځانګړې توګه د سینما په برخه کې. دا فستیوال به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي. رویا سادات وایي د فستیوال لپاره له غوره شوو شپږ څلوېښت فلمونو څخه 13 فلمونه یې افغانانو جوړ کړي او نور د سیمې او نړۍ فلمونه دي چې په دې فستیوال کې ښودل کیږي. سادات وایي له ارزونې وروسته به د فستیوال درې غوره فلمونو ته جایزې ورکړل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریټ کې
منګل تدبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبری جنسی خلک وای د خوراک د نړیوال ادارې نه شکایت کوي چې دوی مستحق خلکو ته خوراکي توکي نه ورکوي او پکار دي چې یاد اداره په سیمه کې یو تازه سروې وکړي او د بدمنۍ نه ځپل شو خلکو ته دغه خوراکي توکي ورکړي. او د تیر په سیر په سرکاري سکولونو کې هم یو ځل بیا دغه پروګرام پیل کړي. په دې اړه د سیمې نه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواره راکوي.
د خیبر جنسی خلک وای چې دلته د خوراک نړیوالې ادارې یا ورلد فوډ پروګرام لخوا د بیلابیلو پروژو تر لاندې خوراکي توکي حقدارو خلکو ته نه میلاویږي او باید د هغو خلکو له ورکړی شي چې دلته د بدمنۍ نه ځپل شوي دي. د خیبر سیمې یو تن هجران علي پردی د خوراک نړیوالې ادارې د دغې خوراکي توکو د تقسیم په هکله مشال ریډیو ته وایي.
د عالمي اداره خوراک چې کوم پروګرام
شوری کړه یو خو دغه تقسیم کې کوم کور د کنه هغه تقسیم مې لګ حق د حق دور ته نه رسیدي د حق غریب دا وکتل شي لکه دوه پای ډی پیس باندې فوکس هوتل بل چې څوک مصیبت زده یو ته د حق نه رسیدي دوله خبره کړو چې آمدنی چې 8000 نه کم نه تاسو کسانو ته د خوراک رسیدلې چې هغه ګوډی دي شتمن دي بزنسمن دي او تر رسیدي حق دور بس غریب کله ټوکن نه وي کله په نمبر کې پاتې شي بالکل دا حکومت لا په کور دي چې دغه پورا اډیټ وکي دوه اډیټ نشته
او دیا د سیمې او بلتا نور خان پر دې هم دغه شکایت وکړه وی ویل
سیاو غړی دا ګل مشمون لورکړي سکول غلا بل هیڅ سیم نه راوړې بس په کور دې خپل کار دغه خپل دار ته ملو شي مختبه وړم کار ټوړه بم او غړی بم ورسه به وسنشته هیڅ سیم
د خیبر سیمې د خلکو دغه شکایتونه مو شکل د فاټا د پاره د خوراک نړیواله ادارې فوکل پرسن عالم زیب قاضی ته وړاندې کړل نو دوی وویل
چې مونږ یو کس دې پروګرام کې د نکو نو دغه د پاره څه خاص یو دغه جوړ شوی چې هغه ته مونږ سلیکشن کرایټیریا اول نه خدا چې مونږ د ټول نه غریبانان خلق پدې کې انټر کو کم د دې سیزن متاثر شوی دی لکه زمونږ د کرایټیریا یو څو سیزن زتا واستویم چې هغه کس چې داغه آمدن د 8-10000 نه منتلی کم یا غو دې پروګرام کې داخلي دی شي بل چې داغه عمر د 13 کالو نه سیوا او د شپېتو یا 15 شپېتو کالو نه کم وي هغه مونږ د پروګرام کې داخلي کې دی شو زمونږ کم د خوراک پیکیج چې دی پاره کې 80 کیلو اوړې دی او 5 کیلو غوړی دی او 1 کیلو مالګه ده نه دا سی خو بالکل نه ده چې مونږه د میرټ خیال نه ساتو
د خیبر جن سې خلک وای چې د خوراک نړیواله ادارې چارواکو لپکار دی چې دلته په سمتوګه یو تازه سروي وکړي او حقدار خلکو ته دغه خوراکي توکي ورکړي فرحات شنوارې مشال ریډیو خیبر جن سې
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا سوګې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو دغه په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چا صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی ته د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا چې وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لسپجه
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په ننګرهار کې د قیمتي کانو کاروباریان وای چې د حکومت نه د قیمتي کانو د کاروبار او انتقال جواز تر لاسه کړي خو بیا هم په مشرقي ولایتونو کې د دوی جواز ته اهمیت نه ورکول کیږي چې له عملی هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت قیمتي کانی پاکستان ته سمګلینګ کیږي دوی له حکومت نه غواړي چې د قیمتي کانو د کاچاګ مخاوني سي او د دوی جواز ته په درنسترګو ګوري په دې اړه نور تفصيل د باز محمد عابد نورو
د افغانستان په ختیځ کې نورستان او کونړ له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د قیمتي کانو معدنونه په کېشته خو د خلکو په وینا د تیرو 16 رئیسی په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او په قاچاقي ډول پاکستان ته لیږدول کیږي په ننګرهار کې د قیمتي کانو د کاروباریانو د ټولنې مرستیال اجي محمد اګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د قیمتي کانو د قاچاق د مخنیوي په غرض یې ټولنه جوړه کړه لمادن او صنایع وزارت نه یې د کاروبار او انتقال جواز واخیست په جلال آباد ښار کې مارکیټ پرانست خو په نورستان او کونړ ولایتونو کې د دوی جواز ته اهمیت نه ورکول کیږي نو موړه وایي
د ننګرهار د ریاست نه چمو مکتوبونه واخلو اغه نه په نورستان کې چا منل نه په کونړ کې منل کېدل هغه دا وایي چې تاسو د وزارت نه دغه راوړی مکتوب راوړی وزارت نه جدا خلک مکتوب راوړي دا یو قسم مشکلات دي په دې خاطر خلق دې ته مجبور شوی چې دغه مالونه قاچاقي وړي دي مارکیټ له څوک مالونه نه راوړي
دی وړاندې وایي چې په تیر یو کال کې په غیر قانوني توګه د 8 میلیونو ډالرو په ارزښت قیمتي کانی پاکستان ته لیږدول شوی دی
پاکستان نه بیا نور ملکونو لزی اروپایي ملکونو له د پاکستان په نوم منځي حال دا چې ګڼه د افغانستان دی، دغه مال چې زموږ د پاکستان نه اروپایي ملکونو ځي باید د کابل نه لاړ شي. په دې تېر کال کې خو د نور نورستان او د کونړ په نسبت د بدخشان نه مالونه زیات تللي، یعنې تقریبا چې دا د اویا اتیا لکه ډالرو په اندازه مالونه په دې تېر کال کې تللي دي.
په ننګرهار کې د معدن او صنایعو رئیس غلام فاروق پریدزیا وایي چې دوی د قیمتي کانو کاروباریانو ته د کانو د انتقال مکتوب ورکوي، خو له دې نه دي خبر چې په یادو ولایتونو کې ولې مکتوب نه منل کیږي. حسم وکړه چې په دې اړه د معدن او صنایع وزارت د چارواکو نظر هم ولرو خو بریالي نشو. کله یو پلوه خلک د قیمتي کانو د قاچاق اندېښنې لري، نو له بله پلوه د معدنونو د ناقانونه کیندلو لړۍ هم په تیزۍ سره پر مخ روانه ده. خلک له حکومت نه غواړي چې د معدنونو د غیر قانوني کیندلو او د قیمتي کانو د چور تالان مخه ونیسي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو. د هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کولی شئ زموږ ټولې خبرونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام، د دې سره سره زموږ په فیسبوک او ټویټر اکاؤنټس هم ځان د تازه حالاتو خبر ساتلی شئ. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په شوقدر کې د نیلام یا استعمال شوو شیانو یو بازار دی چې د کباړی بازار په نوم پیژندل کیږي. د هر کال په څیر سږ کال هم ګڼ خلک د ژمي لپاره د بنینونو، جرابو، خولیو او بوټانو د اخیستلو لپاره دغه بازار ته ورځي. دا خلک وایي نیلام شوي شیان ارزانه هم وي او کوالټی یې هم ښه وي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی هم دغه بازار ته ورغلی، دغلته د خلکو سره خبرې کړې دي. نو راځي چې تفصیل یې په دې رپورت کې واورو.
د یخنۍ د موسم شروع کېدو سره د شوقدر کباړی بازار یو وار بیا په رنګارنګ بنیانونو، جاکټونو او په جرابو ښایسته کړی شوی. لږو زیات څلوېښت دوکانونه او په شا اړخ ته د پارک لوی میدان کې لوی لوی د لرګیو جوړ ډنډو کې دا شیان لګولی شوي وي چې زنانه او نارینه یې اخیستلو لپاره خامخا راځي.
زما نوم راجولی خان دی او دا د بار ملک سیزونه دي کنه، خو مضبوط هم وي او پایدار هم وي او په سسته بیه باندې خرڅېږي. اوس مثال عام جرابی دي پنځه شپېته اویا باندې کېږي، او داسې جرابی په لفت یا په شل یا په زیاد نه کار په دېرش روپیه به ملاوي. د امریکا نه یو، دغه نه فرانس، د اټلي نه جاپان نه، یو دی بل دی نه راغلي نه مضبوطي مي.
جمال خان یو ځای اوسېدونکی دی او هغه هم ځان له او سبق ویونکي یو زوی لپاره بنیانونه او جرابي واخیسته.
مو هجي سکند سه خین سیزونالو دلته د ډومبي د نوې سیزون نه خي، نو کومه نوې سیز یو لونو په دې تدریس سیزون ملاويږي. بل غریبیم ده کنه او یخنیم د خپل کار چلو. وس
د کباړ دی بازار یا لنډا بازار ته د محمود جنسي تنګي او د شوقدر غریب اولس راضی او سوداګانی کوي.
زما جی رمیز نوا جی بسان د سوس روت دلته دا بنین منین بواد سه خوشان تھی دی کبر تراغلو، نو مونږ وچ دلته لګرزان ملوي کی، نو دلته چې زر دول سور پای مانی بدانه کی دلته په زر دول سو 15 پښ چیز نه دل لاغستې شي. او رنگونم به ډیر د خوش چیز نه ملوي دلته.
نو بیا دا سامانونه لکو میرا وړل کیږي. یو دکاندار وای
زما جی نوم نور الامین صافی دی، دا جی مون کراچای نه راوړو، کراچای نه راځي بار نه. نو دا د سه دانګی حساب باندې او د بنډلو حساب باندې وي او په هر دغه ملاویږي. هلته چې مونږ څنګه اخلو هغه سي ملاویږي. لکه د ګنداو نم راځي، غلنۍ نم راځي، د شفقدر نم راځي، د ګونډا نم راځي، بټاګرام نم راځي، چارسدې نم پکې راځي. جورابه ډېره خلی، لکه پاجامې خلی، دا د ماشومانو لیګن پاجامه چې د دستانه مخلي او هاینک بنینونه د ماشومانو هم اخلي او سوټونه مخلي ډنګري ورته وای سیټرې مخلي د بچکانه غټم پکې خرڅېږي.
د دوه ورځو راهسې په اسمان اوریځې دي چې موسم ورسره یخ شوی دی. نو د کباړ دا بازار هم د یوې هفتې راهسې آباد شوی چې د دکاندار پوینه د یخنۍ د سوداګانو د خرڅ موسم د دوه نیمو نه تر دریو میاشتو پورې وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال